په نوم احمد شیبرس په فرماین
مننه زرغونه جانې ته ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اوریدل شي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې پرې شوې دي. د افغانستان د سولې روانو هڅو ته مو له نویو خوشبینیو او بدبینیو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د څو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کمپاین سر له سبا پیل شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان پر اقتصادي ثبات او سولې ټینګار وشو، او د امریکا او برېټانیا مشرانو د ایران په اړه خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست لپاره اتلس کاندیدان دوی میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنی د میزان په 16مه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوری ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دوړو مشانو په ګډون اتلس تنه کاندید شوي دي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. امینه محمد وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده.
In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings.
دا ویله هغه سیمو چې وسلوالو طالبانو بیرته نیولې د ناموسي قتلونو سنگسارونو د شوزو پر حقونو د تیری او د نورو ډولونو راپورونه خبرې شي. په افغانستان کې په بیړني ډول د سولټینګ کې دوه امنیت او ثبات اړتیا ده. امینه محمد تیرونه د ملګرو ملتونو د بتلور کسیس پلاوی پترس کې کابل ته تللې و. لولسمشر اشرف غنی سره یې کتلې و او د جګړې پر ټولو لورو یو ژغ کړی و چې سولې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لمشه شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. خلیل زاد پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشه سیما سمر، د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبدالله قرلوق او د اسلامي حزب سیاسي کمیټې غړی امین کریم هم وو. خلیل زاد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي، خوشم چې د وی جامع سولې او چې څنګه د اتلس کلونو د لاسته راوړنو حفاظت وشي په ارتباط خبرې وشوي. هغه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. دا د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د خلیل زاد اتم رسمي دوره ده. هغه به د اگست تر لومړۍ نیټې مشورې او خبرې جاري وساتي. ټاکل شوې ده چې په دې منځ کې قطر ته هم سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د بریتانیا نوی سر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران د لوري د بریتانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دغه اوسې له جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې مبارکي ورکړه. د بریتانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره شوی بیان کې راغلی دي چې واشنگتن او لندن له ایران سره د روسي کډکیټ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او بریتانیا ترمنځ وروسته تر دې کډکیټ زیات شو چې د جولای په 14مه بریتانیا په جبل طارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر ونیو، او بیا د جولای په 19مه ایران د بریتانیا د تیلو یو بیړۍ له دروشت عمله سره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې وګرځوله. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویل چې عسکر د عراق پولې ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. سپاه ویلي چې عسکر د انقلاب ضد عناصرو سره په نشته کې وژل شوی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانسونو د سپاه د وی اعلامیې په حواله د جمعې پر ورځ څرګنده کړه چې نشته د کردستان ولایت په سارو آباد سیمه کې شوې ده. په راپورونو کې ویل شوي چې په نشته کې د ضد انقلاب ډلې غړي وژل شوي، خو شمېر یې نه دی څرګند شوی او وسلې هم اشاره شوه د چینی ول شي بي دي د دې دلی نوم نه دی اخیستل شوی. پا په نشته کې د سپایو عسكر هم زخمی شوی. د آذربایجان د سمندري چارو اداروي چې پرونې د ایران تر بیرغ لاندې په یو بار وړون کې بیړی کې نه تنه شغور لیدي. د آذربایجان د ادارې ویلي چې دوه هلیکوپتر او د سرحدي ګزمې یو بیړی د ژغورنې لپاره د کسپین سمندرګي ته واستول او د بیړی نه تنه عملې له ډوبېدو وشغورله. د بیړی د ډوبېدو علت نه دی څرګند. په لیبیا کې د سری میاشتې کارکوونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړې یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. د لیبیا د سری میاشتې رئیس عبدالمنیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه دوه شپېته جسده وموندل. مرستندویه ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې تری تم شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش دا خورا ناوړه پیښه بللې ده او په ټویټر کې یې لیکلي دي هغه پناه غوښتون کې چې د ښه ژوند هڅې کوي هغه ته باید له قانوني لارو ورسیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشر د انتخاباتو له کاندیدانو غواړي.
ما تمام کنجای ریاست جمهوری هاشمایی است که مطابق طرز عمل ها و لوایح و قانون اساسی قانون انتخابات نمایند.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز د افغانستان د سولې بهیر ته محتاطانه خوشبینی ښکاره کړې. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار بیا دې حالو چلو ته هیله من نشکاري.
د دې نظام او اوسنۍ واکمنو پښتون کې د جګړه پات رسیدای شي او نه دادمن اصول ثاني لیدل شي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړې دوه چارې پیل شوې.
دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ټرمینل ده او د دې ټرمینل ظرفیت په هر کال کې او شپږ سو زره.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله تړل شوې چې ولې موټر چلوونکي ترافیکي اشارې نه مراتوي.
اشاره څوک نه تطبیقی قانون ته څوک نه ګوري قانون چا پزان تطبیق نو رشم ختميږي.
د ګوړیا چار تفری پروګرام هم لرو. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه بحث وشو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاین پیل شي او دا بهیر به شپې ته ورسې دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلی پښپژمه دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست لپاره پر کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په ګډون اتلس تنه کاندیدان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې کاندیدان باید د خپلو ټاکنیزو مبارزو لپاره له څرګندو سرچینو کار واخلي. بهرني منابع باید ونه لري د شخصي پانګې رپورټ په کمیسیون کې ثبت کړي او څرګند بانکي حساب ولري.
ما تمام کنجای ریاست جمهوری هاشمایی است که
دای وی لټولو کاندیدانو زموږ غوښتنه ده چې د اساسي قانون او انتخاباتو د قانون سره سم عمل وکړي. کاندیدان باید هم درس د شاري استوګني اصول مراعات کړي او خپل پلویانو او کمپاین کوونکو ته وایي چې پوسټرونه، شعارونه او عکسونه د داسې ځایونه نه لګوي چې د شهرونو د بدرنګۍ او کثافاتو د زیاتېدو سبب شي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې چې انتخابات یو اساسي ټکی وو. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي امینه محمد چې تازه له کابل نیویارک ستنه شوې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان سولې او اقتصادي ثبات ته په شدت اړتیا لري.
Over the past 18 years there has been significant
دا وای پورستوی اتلس کلونو کې په افغانستان کې مهم پرمختګونه سوي دي. مهم انتخابات په سپتمبر کې کیږي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو د کمیسیون مشرانی شدید. خو هغه وویل چې د وسوالو طالبانو په تر واکمنې لاندې سیمو کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امنیت شورا په همدې مجلس کې د سیاست او سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روزملیر دی کارلو د افغانستان د ټاکنو په اړه خبرو کې وویل چې ټولو ته د یو ډول امکاناتو برابرېدل د معتبر ټاکنو کلید ده. هغه د ملګرو ملتونو لاړخه په ټاکنو کې پر شکیلو خواو ژغ وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درویدو کمیسون پریکړه ته درناوی وکړي.
We expect the candidates and other stakeholders
دا وایي موږ له کاندیدانو او نورو شکیلو اړخونو توقع لرو چې د انتخاباتو د پروسې د اعتبار په اړه خپل مهم مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ټاکنو برای د افغانستان د سیاسي رهبرانو په لاس کې دی. په افغانستان کې د جمهوري ریاست معتبر انتخابات به نوی ولسمشر ته د دې صلاحیت او مشروعیت ورکړي چې د سولې د پروسې په درشل کې د هیواد سره راغونډ کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان رستیاري په افغانستان کې پر دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ژغ وکړ چې د افغانستان ولس د ټاکنو د بهیر له جزئیاتو خبر وساتي.
تمه ده چې سر له سبا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپېته ورځې دوام وکړي. نن تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. دا پروګرام د ماسپښین په دوو بجو پیل شي او تر پنځو بجو دوام کوي. د دې د ساعته پروګرام یو ساعت هم پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو بریدونو ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل نظر له نورو اوریدونکو سره د ازادي راډیو شریک کړئ او د ازادي راډیو د دې پروګرام له میلمنو پوښتنې وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د افغانستان د سولې مسلې ته مخه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي چې دای د افغانستان د اتلس کلنې جګړې پای ته رسیدو ته محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف دانفورد دا خبره پرون په بغداد کې وکړه. د پنځشنبې او چهارشنبې په ورځو په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې وې. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد چې بغداد ته تللی له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وویل، هغه هلې ځلې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیل زاد پیل کړي، په تیرو اتلسو کلونو کې واشنگټن نه دی لیدلی. د ښاغلي دانفورد په وینا دغه هڅو امریکایي چارواکي د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو ته په محتاط ډول خوشبینه کړي دي. دانفورد دا څرګندونه یو ورځ وروسته لدی وکړي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړي. ارګ د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د لوی رئیس دانفورد د کتنې په اړه ویلي چې ولسمشر دې ته په اشاره چې افغانستان هر ورځ له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرښه کې قرباني ورکوي وویل، تروریزم مشترک ګواښته او باید له دې شومي پدیدې سره مبارزه دوام وکوي. جنرال دانفورد په بغداد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د دوه خبرو ته په اشاره وویل، هغه ستاسو په کتو چې اوس زلمی خلیل زاد کوي او تر دې وړاندې په ټول تیر وخت کې داسې څه نه ولیدل شوی، محتاطه خوشبینی شي. له بلې خوا د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په تلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. ښاغلی غنی د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگټنه د وضاحت غوښتنه وکړه چې وی ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي لس میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبې په ورځ خبر شو، یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وایي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو وخت را رسیدلی. زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې کړې ده او د ولسمشر اشرف غنی او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د تیر اونۍ ټلیفوني مکالمې ته په اشاره لیکي چې دوی دواړو موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې هڅې ګړندۍ شي تر څو خبرې وشي او د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې خبري ورسره وکړي، خو طالبانو تر دې دمه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري رد کړي دي. بل لور ته د افغانستان اسلامي حزب چې مشي ګلبنین حکمتیار کوي د سولې پر وسلو کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي. حکمتیار د جمعې پروس په کابل کې د خپل ګوند د غړیو په یوناسته کې وویل د سولې د پروسې لپاره باید کورنۍ اجماع رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو مرکز وایي د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پوراپور کې.
د افغانستان اسلامي حزب وایي هغه سوله چې د افغانستان د خلکو اراده، قرباني، ملي ارزښتونه او استقلال پکې له پامه وغورځول شي، د افغانستان خلکو په تیره د افغانستان اسلامي حزب ته د منلو نه ده. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ په کابل کې د یاد حزب د ګڼو غړو په یوې ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی حکومت د دې توان نه لري چې د سولې پروسه په داسې یو مسیر روانه کړي چې د افغانستان د خلکو، سیاسیونو او مؤثرو افرادو اراده پکې وي.
د دې نظام او اوسنۍ واکمنو په شتون کې د جګړه پات رسیدای شي او نه ډاډمن سوله تامینېدای شي. خونړۍ نیابتي جګړه د رقیبو نړیوالو استخباراتو
ملی مسئله ده او هیڅوک د انحصار حق نه لري. ښاغلی حکمتیار دا هم وویل د سولې په مذاکراتو کې باید د طالبانو معقول غوښتنې ومنل شي. د ټینګار وکړ چې د سولې د لارې خنډونه باید هوار شي او که داسې ونه شي او حزب اسلامي مجبور شي په یوازې ځان به له طالبانو سره د سولې لاره غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو له پلاوي سره د سولې د مذاکراتو و پړاوونه ترسره کړي او د هر دور خبرو وروسته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې مذاکرات په ښه توګه پر مخ روان دي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د سولې په روانه پروسه کې د ټولو افغانانو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره یو ډېر جامع او منظم پلان لري. دا پلان د سولې د نقشه په نامه یادیږي. په دې پلان کې موږ مطمئن یو د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي او د ټولو افغانانو نمایندګي کوي او د هغوی د منافعو تامین په دې کې کیږي.
سربیره پر دې حکومت دا هم ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د یو معتبر پلاوی په جوړولو کار روان دی. همداشان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکیل هیوادونو هم بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات باید د افغانانو په ملکیت کې وي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د افغانستان د سولې په ارتباط دا موضوع نړیوالو چاپی خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې هم څېړلې ده. دغه چاپی خپرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
د افغانستان د سولې هڅو او په دې پروسه کې د امریکا او پاکستان رول د لویدیځو مطبوعاتو پام ور اړولی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستي ټلیفوني خبرو تحلیل خبر کړي. ورسپانې لیکلي مایک پومپیو ولسمشر غنی ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي سرګندونو په اړه سپیناوی کړی او هغه ته ډاډ ورکړی چې د جنوبي اسیا په اړه د امریکا پالیسي نه ده بدله شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې ویلي و چې ای وغواړي د افغانستان جګړه له پوزي لاري وګټي په یو اونۍ کې دا کار کولای شي او افغانستان به د زمکه لمخه پاک شي. خدای نه غواړي دا کار وکړي او یو میلیون کسان ووجني. افغان ولسمشر اشرف غنی د ټرمپ د دې سرګندونو په باب د امریکا له ادارې د وضاحت غوښتنه وکړه. د وال سټریټ ژورنال رسپانې په مقاله کې راغلي چې د پومپیو غنی خبرې په همدې مسایلو څرخېدي. پومپیو غنی ته ویلي چې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد او د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد زکه کابل ته استول شي و چې د سولې د راتلونکو په اونو پاړه بحث وکړي. دانفورد کابل ته په دورځینی سفر کې د ټرمپ د خبرو پاړه څه نه دی ویلي، خو وال سټریټ ژورنال رسپانې د ناتو د زینو چارواکو په حواله لیکلي چې هغوی په خصوصي توګه د ډونالد ټرمپ له سرګندونو اندېښمن شوي دي. جنرال جوزف دانفورد چې د جمعې پر ورځ عراق ته ولاړ د افغانستان د سولې په اړه محتاطانه خوشبیني ښودلې. دغه امریکایي جنرال په خبره د خبرو له لارې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅو ته هیله مند دی. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو تحلیلي مقاله خبره کړې چې پاکستان څنګه بیا واشنگتن لوبوي. په مقاله کې راغلی ترامپ فکر کوي چې افغانستان په وټلو کې به عمران خان مرسته ورسره وکړي، خو تاریخ بل څه وایي. تیر دوشنبه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د فارن پالیسی په لیکنه ترامپ له خان سره په لیدنه کې د امنیتي مرستو د بیا پیل، بیلابیل دواړخیزو سوداګریو او آن د کشمیر د لسیزو لانجې د منځګړیتوب هیلي ورکړې. په مقاله کې راغلی د ترامپ دغه دوستانه برخورد د ولسمشری یو لوی هدف واضح کړ، هغه دا چې پاکستان وهڅوي څو له دوی سره لګاوند افغانستان په وټلو کې مرسته وکړي. د ګڼو کارپوهانو او پخوانی امریکایي چارواکو په باور چې له پاکستان سره بلد دي، د ترامپ دغه ټولو کارونو ته به پاکستان یو ځواب ورکوي، هغه دا چې په مسکۍ څیره به ورته هو کوي، خو بیا به بیرته له طالبانو سره خپل نږدې روابط ساتي او آن به توندلارو اسلام پالو ډلو ته ښه راغلاست هم وایي. فارن پالیسی په دې مقاله کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر راین کروکر په حواله لیکلی چې د پاکستان دوه مخیتوب تجربه کړي. کروکر فارن پالیسی ته ویلي د پاکستان لخوا د طالبانو هڅول به یوازې د امریکایانو وتل چټک کړي، خو آی اس آی به لا هم لدی ډلې فعال ملاتړ ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د جمعې پروس په خوست کې د 901 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. چارواکي له سرګندوي چې په راتلونکي کال کې به د خلیج په هیوادونو کې افغان مسافر له دې هوایي ډګر تګ او راتګ پیل کړي. چارواکي دا هم وایي چې د خوست هوایي ډګر به د دې ظرفیت لري چې د کال شپږ لکه کسان ترې سفر وکړي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست هوایي ډګر چې ودانیزې چارې نه کال وړاندې پیل شوي او د ځینو ستونزو له کبله تر اوسه کار نه دی بشپړ شوی، د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. په همدې موخه هغه غونډه چې د خوست په هوایي ډګر کې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او چارواکو په ګډون جوړه شوې وه، د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایي زاده په خپلو خبرو کې ویل، دا د هیواد په کچه یوازینۍ پروژه ده چې د افغان حکومت له بودیجې څخه تمویلیږي. د ده په وینا چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی ترمینل وي چې هر کال به د شپږ لکو مسافرو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري.
دا د خوست نړیوال ترمینل چې جوړیږي په 901 میلیون افغانۍ کې لومړی خو یوازنۍ لوی پروژه ده چې د افغانستان د بودیجې څخه تمویل کیږي او هیڅ خارجي دونر او فن پکې شامل نه ده. دویم دا چې دا په افغانستان کې تر ټولو لویا ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې او شپږ سوه زره ده.
خاغلی وفایی په خپل خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به د لوی پکتیا او هیواد هغه مسافر چې د خلیج په هیوادونو کې دي یا هغه کسان چې د حج د فرضې د ادا کولو لپاره ځي، له دې هوایي ډګره مدینه منوره او جدې ته تګ راتګ پیل کړي. د خوست په هوایي ډګر کې د ترمینل د جوړېدو د کار د پیل په خوا کې څلور هغه پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د هوایي ډګر آمر توریالي تکل وویل،
د 2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې دغه پروژې تک اکمال ته ورسېدلې چې هغه کې د هواشناسۍ تعمیر، هوا پیژندنې تعمیر دی، د اطفایي تعمیر دی، حلقوي سړک دی، د داخل د میدان حتی بابا امنیتي ټاورونه دي، هوا همداراز یو لوی انګر دی.
بلور ته خوست والی محمد حلیم فدایی د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا پروژې د خوستوالو لپاره د زیربنایي اقتصادي او کلیوالي ارزښت څخه برخمنې دي.
د خوستوالو لپاره د دې د خوښي ځای دی چې هم زیربنایي، هم اقتصادي او هم کلیوالي پروژې د دوی لپاره عملي کیږي او ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي، چې دا هم د فقر پر راټولو کې، هم د بیکاری په منځ وړلو کې، او هم کلی له خار سره او خار له کلی سره او بیا خوست له نړۍ سره نښلوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي د خوست هوایي ډګر به د کابل، مزار شریف، کندهار او هرات وروسته د هیواد په کچه 15 لوی هوایي ډګر وي. دوی زیاتوي بودیجوي محدودیتونه لري او د نور نړۍ په شان نشي کولای ټولې پروژې په یو ځای عملي کړي، خو خپلو امکاناتو ته په کتو غواړي په سلسله وار توګه هغه ټولې پروژې عملي کړي چې د خوست په نړیوال هوایي ډګر کې ورته اړتیا موجوده ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د هند حکومت وی ایران د هغه دولس هندیان خوشی کړي چې د تیلو د انتقال په وی بیړۍ کې چې د پانامي تر بیرغ لاندې چلیده نیول شوي. د ایران حکومت د جولای په 14مه یعنی تقریبا دوی اونۍ مخته د ایم ټی ریا په نوم بیړۍ ودروله. تهران تور پوری کړی وو چې په دې کښتۍ کې تیل قاچاق کېدل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هورموز په تنګي کې د تیلو پر لیش رالیشت د ایران او امریکا بریتانیا ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د هند حکومت ویلي چې د پانامې تر بیرغ لاندې په چلیدونکو بیړۍ کې درې نور هندي وګړي هم نیول شوي چې لا هم له ایران سره دي. د هند حکومت د جولای په 15مه اعلان وکړ چې په ایران کې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړ شوی چې له هغو هندي وګړو سره چې د برېټانیې په بیړۍ کې نیول شوي وګوري او خبرې وکړي. ایران تیره اونۍ د برېټانیې د تیلو د ټانکرونو یو ستره بیړۍ د هرمز په تنګي کې ونیو چې په هغه کې هم اتلس هندي وګړو کار کاوه. هغوی تر اوسه له ایران سره دي. د ازادي اروپا راډیو د خبرونو د مرکز په حواله د برېټانیا د بیړۍ او درویشت عملیه د ایران په بندر عباس کې ساتل شوې دي. په دې بیړۍ کې پر اتلس هندیانو سربیره درې روسان، یو لاتویایی او یو فلیپینای وګړی هم نیول شوي دي. ایران تور پوری کړی چې د برېټانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو تیری کړی دی، خو برېټانیا دا تورن رد کړی او ویلي دی چې بیړۍ یې په قانوني ډول د عمان په خلیج کې حرکت کاوه، خو د ایران ځواکونو درولې ده. د ایرانی رسنیو په حواله د عمان حکومت د برېټانیا او ایران ترمنځ د لانجې د حل لپاره د منځګړي په توګه مخکې شوی دی. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په حواله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عمان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 14مه نیټه د ایران و بیړۍ د جبل طارق په ابنا کې ودرغله. برېټانیا تور پوری کړ چې ایران په دې بیړۍ کې په قاچاقي ډول سوریه ته تیل لېږدول او په دې ډول یې پر سوریه د تیلو نړیوال تحریم ماتاوه.
ستاسو له پیغامونو
کازازه دلاور د کابل ولایت د باګرامه ولسوالۍ د کلای مختل کړي نه خبرې کوم. ورسره موږ له افغاني سردار له موږ کني ته تختې کل سره کې په خاو ټول ملکانو په جد کې واچولې. څو غاټ کلا څو زورو په کورو باندې مصرف کړي. مانوم شسلا هم جن دی دلمن ولایت مرکز مشکزات سره پاړی کی کوم دا وړم چې زموږ د خپل شهیدانو او د مالولینو حقوق او نیازات پر درلاسه کو. نو زما دا هیله ده چې زموږ ځاغ در لور ټول چرواکو پرې ور ورسوم. نو زموږ په حق کې ډېر نه غیری چې د شهیدانو وارثینو سره خدای خوښ دي چې زموږ ځاغ د ولسمشر پرې ور ورسوي او زموږ د شهیدانو او د نظامی شهیدانو او د دلمن ولایت د شهیدانو حقوق پر وخت نو ورکول کیږي او د شهیدانو مالولینو د ریاست څخه د ریاست څخه قسم جواب نه ورته کول کیږي نو حقوق پر وخت نو ورکول کیږي. السلام
ګلامه د کندهار ولایت خبرې کومه. دا چې د پارلماني انتخاباتو کوم اکوزامه چې وروره دا کارګر چې نیولې و دا فیس نو ورکې زموږ اکوزامه نه راکې نه پیر چې په کوم دلیل باندې نه راکې. نو دا پیغام تاسو وروره تاسو خپل ځای پر راوره سوي نو دا غوړي چې کوم وروره یو څوک ملنه کې یو څوک مو دغه دې دا زموږ پیغام وروره سوي مننه تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ترافیکي اشارو په اړه اوریدل شي او د ګوډي اچار تفریح پروګرام هم لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کلی کې په نشي موادو د روزدو شمیر زیات شوی. احمد الله میوان ولسوالي څخه لیکي زماله طالبانو څخه د غشتنه ده چې د بیګونو افغانانو مرګونه بس کړي او له حکومت سره سوله وکړي. علی احمد لکندهار لیکي دا شکاري چې د افغانانو د سولې دعا قبول شوه ده. قاری محمد مدني د نورستان لواما ولسوالي څخه لیکلي دي لو ولسمشر او چارواکو مننه کوم چې په نورستان کې د لومړي ځل لپاره لارې پخوي. عبد الواحد مدقق له لوګره ګیله کړي چې د پیغامونو ازادي راډیو نخبروي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالی لیکلی د کاندیدانو لومړی ژمنه باید د کمپاین پر مهال سولوي. او قاسم محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي هر وخت د طالبانو له لوري مخابراتي شبکې بندیږي او خلک له ستونزو سره مخامخ شي، حکومت او طالبان باید پاملرنه ورته وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. دا کمپاین د دوو میاشتو په مخه ده. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې د جامع سولې پاړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لمشه شهرزاد اکبر سره خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د بریتانیا نوی سر ریاستم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه او د خبرو پر مهال دواړو مشرانو پور مستنګي کې د ایران له لوري د بریتانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه وویل چې یو عسکر د عراق پولې ته نږدې په نښته کې وژل شوی دی. د آذربایجان د سمندري چارو اداره وایي چې پرونی د ایران تر پیرغ لاندې په یو بارون کې بیړۍ کې نه تنه ژغورلې دي. په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړی یو ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلی دي چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. او رومانیا وایي چې د روانې میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د یوې سترې پوځي پستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ګامې د هغو نړیوالو بندیزونو له مخې اخیستی چې د اوکراین په تړاو پر روسیا لګول شوي دي. د اساسي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کړو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین له دو تر څلورو بجو.
تمه ده چې سر له سبا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپې ته ورځې دوام وکړي. نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. د دې دوه ساعته پروګرام یو ساعت هم پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفو وسلوالو بریدونو ته ځانګړی شوی دی. او اوسم د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په همدې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کور کلی یبی بلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د کور کلی د خبرونه د تګ را تک پر مهال د ترافیکی اشارو مراتولو ته ازنګړی شوی و بوري چې ولی یو شمیر موټر چلوونکی او خلک ل سړکونو د تیریدو پر مهال ترافیکی اشارو ته پام نه کوي. د ترافیکی اشارو نه مراتول کوم ستونزې رامنځته کوي او څنګه ترافیکی اشارې مرات کیدل شي؟ د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړی زی اکرام الله اکرام وړاندې کوم. په خبرونه کې د راپور تر څنګ د مخالکو نظرونه او د خبرونې په پای کې د ترافیکو ریاست له یو مسول سره هم مرکه لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی وړاندې کوي.
چې په نړۍ کې ځمکني نقلي وسایل ډېر شول، د بیروبار د کمیدو لپاره ترافیک ته اړتیا پیدا شوه چې د ډېرو نقلي وسایلو لارې له بیروبار خلاص کړي او په دې وسایلو کې تلونکي خلک له لاربندیو سره مخ نشي. خو د وخت په تیریدو سره دا وسایل دومره ډېر شول چې نشوای کېدای په هر لاره کې د یو ترافیک وي. د دې ستونزې د حل لپاره ترافیکي اشارې رامنځته شوې او خلک وهڅول شول چې خپل د بیروبار او لاربندیو مخه ونیسي او همدا ډول ورسره ترافیکي پیښې کمې شي. ترافیکی اشاره په درې رنگ دي. سور رنگ د موټر لپاره ده چې موټر د سړک څخه تیر شي. شین رنگ د پلی خلکو لپاره او زیړ رنگ هم د موټرو د چمتووالي په خاطر. ترافیکی اشاره اوس د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ترافیکو دنده مخ ته وړي. خلک او موټر چلوونکي د همدې اشارو په لارښوونه تګ را تک کوي، خو ویل کېږي په افغانستان کې د اشارو ته پاملرنه نه کېږي او په همدې سبب په ښارونو کې بیروبار او لاربندۍ ډېرې شوې دي. د کابل د استالف ولسوالۍ اوسې دونکې جان هغه یو له دې کسانو څخه دی چې ترافیکي اشارې نه مراتوي. دا چې ولې دی ترافیکي اشارو ته پام نه کوي وای
نو ستنه اشاره سره وای، یعنی بای چې موټر تیر شي او ته تیر شي، پیاده راو تیر شي، ولې تیر شي موټر نه؟
ولا خو ګورو چې اکثره خلک تیریږي نو څنګه وکړو؟ او تعامل نه سکولای ګورو خلکو ته چې ګورو منګ هم باید هغه څه وکړو نو څنګه وکړو؟
دا به مشکل لرته نه جوړي.
مشکل خو جوړيږي، خو
یعنی ډیر خلک هم داسې کوي.
یاره ډیر خلک هم داسې کوي.
ځان او پیژنې؟
محمد امین ټکسي وان د شهر کابل یم.
ترافیکی اشارې چر خوانه مرات
کی د غټ خلکو درخوا
څومره وخت مو د کی ځای کیږي؟
ولا یو صد بس د اشارې دغه تر ګور شاو صد غلط کی ولاړی نو را خوش درم نو ولاړی
پیاده خلکو د خوانه ترافیکی اشارې مرات کی
نه ولا نه کیږي
تاسو نه مرات
او نه کار هغه څه مو نه پاسه څه شو لاره باندې مجبور شو ته خپل ورشي ورنه.
د برېښنا شرکت کارکونکی انجینر عبدالواسع میدانوال بیا وایي چې ترافیکي اشارې د ښار د نظم لپاره دي او د اشارو د نه مراعات عامل هم د خلکو او موټر چلوونکو بې خبري له قانونه بولي او وایي
خو ترافیکي اشارې خو د وسایط نقل لپاره دي. موږ ملامت یو، درې داس خلک درې ور دي چې هلته ورشي په ترافیکو کې جوار سای لسان په مقابل کې 2300 روپۍ ورکوي یا مثلا یو ځنګ ورته راځي د پلانې ته هغه ورکوي نه هغه مقررات پیژني د درې ور چې ولا کوي پیژني د اشاره چي ده او بل دغه موږ تاسو به خصوصا په دغه اتلس کلو کې د خلک ټول د قانون بې خبره دي. که چاته قانون وایي هغه ایران پاتې کېږي، د قانون چي ده ټول په لا قانوني کې روان دي.
نوموړی د موټر چلوونکو تر څنګ ترافیک هم ګرم بولي او زیاتوي
که 50% ډرایور ملامت 50% د مسولینو ملامت دي. ځکه راځي اول خو د اشاره فعال نه ده، وخت چې فعال نه ده د خپل ځان تر تیری زغرا د خلک مالی دي چې حالت ولاړ وي دلته کار کیږي وای دا مو مسولیت نه ده، هغه حالت ولاړ وي دا مو مسولیت نه ده. دا مس عمل انارشي ده، ګډوډي ده، عمل دار چې نو مسولین قانون مراد کوي نه ډرایوران.
په کابل ښار کې ټکسي چلوونکی رحم الدین بیا له یو شمېر چارواکو او زورواکو ګیله کوي او وایي چې د دوی له خوا ترافیکي اشارې نه مراتېږي او د واټونو د ګڼه ګوڼو سبب کیږي.
چیرې چې زورواکي دي تورې شو والا موټر دي هغوی چراغ ته نه ګوري چې شنه ده او کسره ده، نو ودرېږي ورته ډایرکټ تیریږي. غیر ټکسي وان چې هغه ته پرچم ورکول کیږي هغه ټکول کیږي او په قانون د تورې شو والا باندې نه پلیږي. پیاده را اشاره لګیدلې ده، ترافیک نن سبا دې ته نه ګوري چې دغه اشاره لګیدل دغه د پیاده را وخت او دا د ټکسي وخت ده. هلته پیاده را هم روان ده، هلته ټکسي هم روان ده، دغه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دلته که چیرته په تورې شو والا یا په زورواکو یا د لینجر دولت وروره په دې باندې تطبیق شي دا قانون دا به ډېره ښه شي. یوازې دا نه چې ټکسي دا وروره غریبه ټکسي دغه تار ځای کې ودروه او دا ډېر غټ مشکل ده.
همدارنګه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی روښان هم د ترافیکو د اشارو او قانون د نه مراعات سر ټکوي او وایي که چیرې د ترافیکو قانون مراعات شي خلک به له دې لاربندیو خلاص شي
او اشاره څوک نه تطبیقوي.
کوي قانون ته څوک نه ګوري که قانون چا په ځان تطبیق نو رشم ختميږي او آر یو سړی خو پته بمتل او نور د سیاسي اصلي کې کار یو سړی قانون په ځان خپل دولت کې مثال خبره چا قانون په ځان تطبیق نو افغانستان ان شاء الله جوړلا رشبم ناراضي منستا ترابېټي پی خبم منستا ناراضي
د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالجلیل قریش زاده بیا د نور ستونزو ترڅنګ د کابل ښار د لار بندې دوه اصلي لامل هم د ترافیکي اشارو نه مراعات غني او وای
معلومدار خبره ده خلک چې ترافیکي اشاره نه مراعات دي د بایس کیږي چې په یو شارې کې بیروبار جوړ شي چې یو چیرې د بیروبار ځا چې خامخه الته به ټکر یا درته ما یو چا د مشکل نه رافه کېدل یو څوک غواړي چیرته په خپل وخت سره ورسیږي دی چې ترافیکي اشارې څوک نه مراعات دي بیروبار چې ورشي چارې کې نو هغه خامخه د ربندې سبب کیږي او یو څوک خپل نشي کولای چې خپل مشکل یا خپل هغه محل کار ته ځان را ورسوي یو ورځ خپل په سړک کې تیر شو ترافیکي اشاره مراعات نه کړه دی ته ورسېدلو چې موټر ډېر پاغه سره بریک واخیستو او موږ وډار کړلو خیر هم داسې شو چې موټر وهلو اگر که دونه ژوبل نشلو خو بیا هم نو اوس مراعات ویولې نه
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام اړاړوم
حاجی عبدالوایت د لوګر رسیدونکی یم تر دې ښه خبرې د قوانین ترافیک مقرر سي خو دې ښه خبرې د څوک موټر نه وایي څوک ټکر نه کوي یو بل نه کوي نو ظاهر په وخت کې داود په وخت کې دا داسې قانون مراعات وکړي هیڅ څوک د ترافیک نه به قانوني کول نه د اشاره سره تیرې در نه شي داسې کول
توریارای د پکتیاواله ښه خبره ده دا خبر ټول وسود قانون مراد شي که قانون مراد نشي خو دا ګډوډي یار وخت برابر باندې زخپلم یو ډریور یم زیات خلک قانون نه مراد کوي نه اشاره ته ګوري بس اصول نه مراد کوي مشکلات خو دغه دي چې خلک مریضانی ضرور کاری چیرته وظیفه ته ځي پوښوي دا ټول روباندان دغه خلکو جوړ کړی دا چې څوک اصول نه مراد کوي
ځان احمد ګل اوسیدونکی پختیا خګړې ډېرې خګړې لري ټکار نه موټر بچ کیږي مثال لارې بندې نه بچ کیږي یار څنګه بچ کیږي دغه خګړې نو دا ښه خبره ده کې خو څه ان عوام ته سہولت وي ان موږ ته سہولت وي ټول ته لازم ده چې د ترافیکي اشاره مراد کی او په ځان عملي کی ان عوام ته سہولت وي ان ځد ته سہولت وي
دا چولی په زینو څلور لارو کې ترافیکی اشارهشته خو فعال نه دي د ترافیکو ریاست د ام په حویل لپاره کوم پلانونه لري په پلازمینه کابل کې څومره ترافیکی اشاره فعال دي دا او د تورته پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست عمومي مدیر خغلی خان محمد شینواری سره په یو مرکه کې کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
په پلازمینه کابل کې په څو چارایانو کې ټرافیکي اشارې موجود دي
مننه په مجموعه توګه موږ څلور دیش دړلارو څلور لارو په دې کې موږ ټول باید چراغونو سره تنظیم وي په بده مرغه نه ستونزې چې موږ لرو فیند لپاره نه تنظیم شوي صرف ولا صفاله دي نور غیر فعال دي
ځینې ټرافیکي اشارې شته دي خو فعال نه دي یعنی هغه ګروپونه نه کار کوي چې نه دي وسره دي کڅنګ
دا غیر فعال دلیلونه څو مختلف دلایل لري اول دلیل دا چې اکثرا وخت د تخریب کیږي یا د شمال په واسطه باندې یا د سرکاتو په واسطه باندې پوډیران دی لندغر دی دلته وګي خلک دی بازه کیبل شکی وړي دا بس دي کی چې هغه ستونزې منګولر لګ منګ متواتر په دې باندې کار کوي چې دا فعال کو ستونزې په دې کې دا چې په یو هفته بعد چوغور د غیر فعال ای ال د چک پوینټ نه دی د ټرافیکو یا هم د پولیس امني یا غزمینی ال ته نوړې تخریبات لرو از کی چې امني پولیسي موجودیت وسی ستونزې زیات نشته کی
همغه لاړو جادو ته شنواری صاحب په جادو کوم ولیدل چې هیچ ترافیکی اشاره کو موجوده ما مراد کولای نه نه ډریورانو نه عامه وګړو دغه ترافیکی اشاره نه مراد کول آیا جرم ده کنه ده
بله دا په واځ توګه باندې جرم ده ځکه چې چرته قانون پلیکی پټول باندې بد پیو شکل وسی د څو خلاف دغه کار کوي تبي خبره چاوي جرم شمول کیږي او دوی په ترافیک پولیس دوی جریمه کوي
کدا جرم شمارل کیږي او مجرمین په سزا رسیږي نو علت په څه کې دا ورستر بل زیاتیک
الته متواتر اشاره نشته متواتر اشاره ټول خلق ته اطاعت کوي او اکثر وخت کوي اطاعت نه کوي په دې خاطر چې کلی کله نه یو دا بود ده یو بل دا بود ده چې اکثر وخت قبل وګړي بیا وسلګي کوي یا ستونزه لري یا رواني مشکل لري یا عجله لري یا هیڅ قانون باندې تطبیق ځان باندې نه تطبیق کوي
اما په هوی په خاطر باندې چې خلک پوه شي بیرته د خلکو ذهنونه دې ته راوړول شي چې ترافیکي اشارې موجود دي او باید ترافیکي اشارې مراعات شي تاسو هم په هوی د ترافیکي ریاست په لاره چولای کنه
بله چولای دا موږ په کمپاینر لرو په پانتون کې مشکل ځلې خصوصی پانتونو په دولتي پانتونو کې پمنه توګه باندې اوس فرند پر د څلوي خونځو لپاره موږ پرسونل ټاکلې دي چې دوی ورځ کې یو سات ورځي هلته تدریس کوي اول سم نیول تر دولسم سم پورې ته څو وکړو شو په عامه توګه باندې هم په هوای زیات کو عوام سوشل میډیا کې هم زمنګ وړ وړ کلیپونه دي د لپاره تنظیم شوی دي چې څو وکړو شي کابل وکړو لپاره هم په هوای زیات
کې هغه جاده چې ترافیکي اشارې بيخي نه لري او د هغه جادو چې تر اوسه پورې فعال نه دي دوی تاسو پلان لري
دی باندې موږ کار روان کړی دا په همکاري کابل محترم خاروالی منگ ته ډیډلاین نکړه چې په حدودا کم تر د نوی ورځو کې به نوی زیره کا ټرافیکی اشاره راځي دا به په ځکه کې او په نوی سیستم باندې به ټول چارې سنبال کی
داس نه چې زیره کې اشاره هم د پټری اندخونه میوړل شي
د ستونزه شته د دغه اجتماع کې موږ لوی شوي د اجتماع سره د ستونزه شته دی د یو خانه بیکاری دی بل خانه د رواني ستونزې دي توکل په خدای چې وکړو شو نظم راولو
ته د خلکو نڅ غوښتن لري چې خلک باید د ترافیکي اشارې څنګه مرات کی او څه غوښتن لري
اکثرا وخت ما دا ویلي دي بیا هم د نه داهله لرم چې دوی د ترافیک سره همکار وسی ترافیک د ټول ملت خدمتګار ده د جامع خدمتګار ده دوی غواړي قانون پلی کی قانون ته باید دوی تابع وسی همیشه موږ په خدمت کیو زمنګ ټولې ادارې په خدمت کې ده موږ دوی لپاره د خاورې خرو د زحمت وباسو ته سوکړی شي وکړی شو چې د کابل وګړي په ډېر آرام او فضا کې دیو ساهنه بل سہایته لار شي
ډېر مننه
سلامات شو
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا خېچاري
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوګوریتونکو سلام ژوندۍ کله ژوند سره روان یاست ژوندۍ په خپل زړه ژوند کوي او د هیڅ شي تشويش نوي ورسره لکه د نورو هیوادونو خلک او لژن سره روان له تشويش غام او ویری ډاک ژوند کوي نه دي سر امنیت وي او نه هم د خېټه مړاولو ډاټ لکه د دې هیواد خوران خبرونه جمهوریت ریاست ته یو کاندید سره په مرکه پیلو هغه چې ویلی دی ک کامیاب شو د ټولو چارواکو پوستکی له بوسو ډاکوي کلمړای ځان اوریدونکو تورو پیژنې خوشاله بشو
زه دوشنبه ګل بانجانی جمهوریت ریاست ته کاندید
بانجانی صاحب کدار ته وای چې کامیاب شوی لمړی کار به دې څه وي
لمړی کار به مې دا وي چې دغه وزیرانو سبب اور په مالګه کم لدغه مایک نه ټولو وزیرانو وکیلانو والیانو او نورو چارواکو ته وایم چې هر څومره پیسې مو اخیستي او خوړلې دي په قرارې راوړی او بیرته په خلکو وویشي چې د حکومت دی هغه حکومت ته تسلیم کړي او کيران وړي او زه جمهور رئیس شم قسم خورم چې پوستکی مو باسم او لبوسو یې ډکوم
نور به څه وکي
په دویم کال مې راکټ فضا ته ونلېګه مخ مې راتور کړي په دریم کال مې کدی دې هواد فضانه وردان مریخ کې ښکته نکړل غوګونه مې را پرې کړي په څلورم کال مې کاټومی 14 نو نکړه پوزه مې را پرې کړي
نو دا تم رغټ کارونه به په کوم امکاناتو وکي
رئیس جمهور بیم سخرکار خو بنم امکانات ورته پیدا کوم، یو جامع بهرنی سیاست بلرم، د دنیا له ټولو وړو او غټو هیوادونو سره به ښې اړیکې او سوداګري لرم.
د خلکو لپاره به کوم کارونه وکی؟
عام خلک به په سر کېنوم او دا اوسنی مامورین به ټول په دار وخېژوم، البته غټ مامورین درته ښیم.
او که رئیس جمهور نه شوی بیا؟
حتماً کېږم، سل فیصده باور لرم چې جمهور رئیس یم، ځکه خلک رایه راکوي. بله ورځ یو کانسرت ته تللی وم، په اوږو یې د سټیج سر ته پورته کړم، خلک دومره قدر راکوي.
که خلکو ته څه پیغام لرئ نو وړاندې کولی شئ.
زما پیغام دا دی چې حکومت مې د ناکامۍ هڅه ونه کړي، او که ناکام سوم نو درغلي راسره سوې او لاسي ناکام سوی یم، او که داسې وسول دا ملک به په دوی هم سرور کړم. ګوره فالبینه، زه د جمهوري ریاست کاندید یم او غواړم دا راته معلومه کړي چې کامیابېږم او که نه.
ښه صاحب، ولې نه، ته راکه دا لاس دي.
واخله.
دا دیم په دی او دا دیم په دی پاتې شو. دا هو هو صاحب، که یوه خبره درته وکړم نه خفه کېږي؟
نه وایه، څه خبره ده؟
که د ما منې له کاندیدۍ تیر شه، زه به یو تعویز درته وکړم چې خارج ته لاړ شي، بېغم آسوده به ګرځي.
کم عقل کېږمه، د ناروې او سویډن پاسپورټونه مې په دې جیب کې وګوره، او د کاناډا او استرالیا پاسپورټونه مې په دا بل جیب کې پراته دي. تا ته لکه چې ښه خوار کاندید ښکاره شوم.
نوره دې خوښه، فال دې وایي چې ته ناکامېږي.
که داسې چې لږ مې دا ژبه نرمه کړم او له کوم بل کاندید سره ځان سنجا کړم.
بدلی
مالغالری
دریشان اوس په خپل نوم شرمیږي.
انتخابات، اصلاحات او سوله.
په لوړو پوستونو د مقررې درې لارې دي:
واسطه، رابطه او ډالر.
مارلمان ته درې ډوله خلک تللي دي:
پوره پیسه داره، نیمه پیسه داره او د پیسه دارانو زامن.
چوروالی درې کارونه ښه کوي:
ورانول، جوړول، جوړول ورانول او ورانول پرېښودل.
د معارف وزارت په مربوطاتو کې درې شیان پاچاهي کوي:
لایحه، مفتش او له نورو یوه رتبه پورته مسؤول.
مو د راکټونو د فایر کولو له کیسې خبره وو، هغه چې لا نصب شوي نه وو او د فایر کولو نارې وهلې. پام وکړئ،
بله.
السلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، چیرته؟ نشه که خمار؟
آده مزن که یم خمار یم بادارا، تو چیرته ای؟
زپا کت سنگی که یم، راکیتونه تیار دی کنه؟
اوه بادارا، تیار انداختم جور کری دی، زن را رسوا.
چیرته درشم، قربان دشم.
باز زن باقی بابر ترا و رزو جمال ده شاد کو بادارا.
ولی نه قربان، ام دا اوس ټیکسی نیسم او په شلو دقیقو که زن در رسوام.
سمه در ازا بادارا، زم ده باغ بابر له دروازی سره در تا منتظریم.
که در اغلم، در اغلم.
با ما قده خواه. څنګه شو، چیر ته بادارا؟ طول و رز دی پو مونگ تیر اکڑا.
لسونه پورتا و نیسا او حرکتو نکړې.
ولی ولی څه خبره ده بادارا؟
خبرې مه کوه، ملګری دې کوم یو دی؟
هغه دی بادار، هغه خولۍ چې کږه په سر کړي.
والکه دخوا راشه، راکټونه چیرته دي؟ الله شرکه راویخه
په خدای کا راکټ را ته معلوم وي صاحب، زه غولا کنه لرم، دا خو لا راکټ دی، دا څه وایي صاحب؟
رښتیا وایي صاحب، راکټ به لالیدلی هم نه دی.
موږ ټول ستاسې تلیفوني خبرې ثبت کړي دي چې یو بل ته مو ویل باغ بابر ته راشه، راکټونه فایر ته تیار دي.
صاحب ته رښتیا وایي، خو هغه موږ سګرټۍ خوده صاحب، موږ چرسیان یو، نو چې چرس کو بیا وایو چې راکټونه فایر ته تیار دي.
رښتیا وایي صاحب، موږ سګرټانو ته راکټونه وایو، دا مو په میز کې شفر دی صاحب.
ځی مخ مو ورک کړئ، هسې مو مو له کاره ویستلو چې بیا د راکټ نوم په خلوم وانخلی.
په سترګو بادار ته راکټ در لاسونه دي موچوکم، توبه مو دي وي.
ځه رنګ دي ورک نو
دی. خدای فضل و چې بلا وا برکت نه و، نږدې اوس په لویه لانجه اوښتي و.
او په خدای که مو دا راکټونه پلارم ثبوت کړي وای،
له دې وروسته به مو شفر صحیح
باداره، له دې وروسته به وایو چې جوار پاخه دي.
دا دې ښه بې خطره شفر پیدا کوله.
اوس د پیتاوی مزه خلک فیسبوک کې کوي، هغه بتونه او کنزل به چې پیتاویو کې کړل، اوس یې د نرغوندې فیسبوک کې کوي، اوس یې د نرغوندې فیسبوک کې کوي، هغه د پیتاویو ډیرانونو ناندرۍ اوس په فیسبوک کې کوي، تربینتونه او سیالۍ شریکۍ اوس په فیسبوک کې کوي، هغه نایانو بچی د مړو ژوندو خبرې په کلیو کې کړي اوس یې فیسبوک کې کوي، خد کنځاو ځای دی، د پیغورونو ورکولو ځای دی، د دروغ ویلو لاپوشاپو ځای دی، د آوازو د خپرولو ځای دی، د ځان ښودلو ځای دی، د دعا غوښتلو خیرا کولو ځای دی، دغه فیسبوک یادوم، دغه فیسبوک یادوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی به او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، هیله زرمتی او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4. Thank you.